د پښتنو او څېړنو د موبایلونو او له خلکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو هم په زلونو د ښارونو په چک پاینټونو کې له دوی سره د طالبانو له ناوړه چلند شکایت کړی دی.
وړاندې په خبرونه کې به د 15 دقیقې بحث درته وړاندې شي، خو دغې مخکې د خبرونو لنډیز. نن د اگست 19 د بشر پالنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ UNHCR په دې مناسبت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د MMD ادارې د بشر پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتوت هم یو بیان ورکړی. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څېړندوی کمیټې پر خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړی چې په سیم روت باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یوه بل پل د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي او اوکراینی ځواکونه ویلي چې د روسیې د لوجستیکي تمویل مخه یې ډپ کړې ده. ایران کې نن دوشنبه د 8 کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې یې 2 تنه افغانان دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یز زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. درې کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي دي. او وروسته یو سپورټي خبر، د شپږیزې کرکټ لیګ په 14 سیالۍ کې د امو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسینه کتلانو ته ماتې ورکړه، او همدارنګه په دویمه لوبه کې چې نن غرمه د سپین غر پړانګانو او بوست ساتونکو ترمنځ پیل شوه، د رحمت شاه زرمتی په مشرۍ د بوست ساتونکو لوبډلې لخوا عالي توپوهنې، وروسته د راشد خان په مشرۍ د سپین غر پړانګانو لوبډلې ته د 15 په توپیر یې ماتې ورکړه.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د طالبانو له حکومت سره د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر اړیکو او تعاملاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، له تیرو دریو کلونو هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره خپل تعامل زیات کړي. په اصل کې چې د طالبانو د ځینو مشرانو نومونه لا هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل دي او نړیوال په احتیاط ورسره چلند کوي. طالبان هڅه کوي چې لارې موقع په استفاده داسې وښیي چې د نړۍ هیوادونه ورسره سیاسي اړیکو او تعامل ته لیواله دي. په دې منځ کې ازبکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره تعامل ساتلی. د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي او اوس یې په افغانستان کې د خپل سفارت د فعالیت د دوام خبره هم کړې ده. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یوه بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو د یوه عالي رتبه چارواکي سفر د رسنیو ډیر پام ځان ته واړاوه. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبې په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له ځینو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د ازبکستان د صدر اعظم د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ په دوه اړخیز غونډه کې ګډون او کابل کې د ازبکستان د تولیداتو د ګډ نندارتون پرانیستل دي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم د تاریخي سفر پر مهال له دغه هیواد سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ او پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. د ازبکستان د دغه لیوالتیا هدف څه دی او آیا په دې ډول سره روسیه چې د منځنۍ آسیا پر هیوادونو بشپړ نفوذ لري غواړي ځینو قدرتونو ته د خپل ځواک ننداره وړاندې کړي؟ په همدې بحث کې ورباندې خبرې کوو. د بحث میلمانه دي غوس جانباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلومات په توګه کار کړی دی او د پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. پیجان صاحب تاسو ته براسو ستاسو نظر به وورو مخکې تر دې چې د جانباز صاحب ټلیفون روخ کیږي ستاسو نظر څه دی چې ازبکستان څنګه کولی سي چې دومره لوی خطر پر ځان ومني او د طالبانو له حکومت سره تجارتي او سیاسي تعاملاتو ته زړه ښه کړي؟
زه فکر کوم چې دغه ډول حرکتونه چې اوس یو داسې ادارې سره تر سره کیږي چې هغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د نړۍ د هیڅ هیواد د هیڅ حکومت او د نظام لخوا په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د دې معنا یوه دا کېدای شي چې د سیمې هیوادونه خصوصا د منځنۍ آسیا هیوادونه په افغانستان کې د روان حالت څخه ډار او اندېښنه لري. دوی غواړي چې د دغه ډول تعاملاتو د لارې اوسنۍ ادارې د کابل ته ځان نږدې او خواخوږي وشي او دغه ډول تعاملات چې دی اقتصادي نوم ورکوي د اقتصادي اړیکو تر چتر لاندې تر سره کیږي. زه په دې باور یم چې د اوسنۍ ادارې په شتون کې دا د دې عملي کول ستونزمن څه چې بيخي ناشونی دي، ځکه یو اړیکه یو تعامل خصوصا تجارتي اړیکه باید د یوې مشروع ادارې سره تر سره شي، نه دا چې د یو داسې ادارې سره چې تر اتیا ډېر لوړ پوړي کسان د ترهګری په تورو لیستونو نړیوال لیستونو او د ملګرو ملتونو په لیستونو کې شامل دي، نو دا یو غټ خطر دی او عملي کول یې ناشونی دي. خو ترشای دا پیغام پروتي چې دغه هیوادونه چې افغانستان د دین از دی پراتیږي دوی غواړي چې اوسنۍ ادارې ته وشي چې ستاسو د خواص څخه کوم فعالیتونه یا ستاسو په جغرافیه کې کوم ترهګریز فعالیتونه کیږي یا کوم ترهګریز ګروپونه چې دلته فعال دي پام ووي چې د دغه ترهګری اور زموږ تر لمنې پورې راوونه رسیږي او دا په اصطلاح سره یو ډول سیاسي رشوت دی چې ورکوي او د دې ترڅنګ د په دې باور یم چې تابان روسیا هم دغه هیوادونه تشویقوي او غواړي چې ځان خوندي او مسؤل په اصطلاح سره احساس کړي او خپل مسؤلیت ګارانټي کړي د دغه فعالیتونو او د دغه تعاملاتو د لارې. خو په عمل کې متاسفانه د افغانستان خلکو ته او د افغانستان عام ولس ته دغه تعاملات زما په شخصي نظر او مطالعه باندې نه په لاند محل کې نه په اوږد محل کې د طالبانو په وجود کې هیڅ ډول ګټه او اقتصادي پیاوړتیا په غوړېدنه کې هیڅ ډول ګټه او مثبت بدلون نشي درلودلای.
ډېره مننه جانباز صاحب ستاسو ټلیفون کو رخصه وي. ستاسو نظر څه دی؟ یو خو هغه مسایل دي چې زموږ د سترګو په وړاندې روان دي، بل په دې ځینو مسایلو کې د نړۍ د لویو قدرتونو شکیلتیا ده. د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د روسیې تر مستقیم تاثیر لاندې دي، څه فکر کوي چې په دې ډول تعاملات سره غواړي خپل ځواک د نړۍ لویو قدرتونو ته وښيي او که نور مسایل شامل دي؟
زه داسې فکر کوم چې هغه کوم تعاملات چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوسنی حاکمیت سره د افغانستان کوي تر ډېره بریده هم اقتصادي بڼه لري او هم امنیتي سیاسي. د یو خو تاسو ته معلومه ده چې دغه هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان دوی په شدت د توسعه په حالت کې دي، نوي بازارونه لټوي، نوي زیربنایي لټوي، نوي بدیل لارې لټوي، نوي بندرونو ته جنوبي آسیا ته همدغسې منځني ختیځ ته او دننه په کور کې لکه چې تاسو ته اشاره وکړه په ډېرې چټکتیا سره اقتصادي توسعه په حالت کې دي. دې کې هېڅ شک نشته چې دا هیوادونه یو سلسله تعاملاتو کې هم شامل دي د منطقې هیوادو سره لکه چین سره، لکه د روسیې فدراسیون سره او نورو هیوادو سره، ځکه چې دوی غواړي په یو ترتیب ځان د امنیتی محتملو ستونزو څخه هم ځان په امن کې وساتي. د همدې هیوادو یو تعداد مخرب ډلې لکه څنګه چې ویل کېږي د افغانستان په خاوره کې یا په منطقه کې هم شتون لري. نو دوی غواړي چې هم د ځان سلا وګوري، یعنی د اقتصادي خپل اقتصادي او خپل منافعو ته په کتو د یوې خوا، او د بلې خوا افغانستان ولو چې د یو غیر رسمي حاکمیت تر لاندې دی چې دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم چون خپلې منافع ډېرې مطرح دي که امنیتي دي که اقتصادي دي، نو غواړي چې په دغسې یو لوی او داسې ژور تعامل کې افغانستان شامل کړي تر څو د نورو مخربو د منطقې یا د سیمې د زدو اجنداو کار افغانستان نشي، او د بلې خوا بیا د دوی منافع هم ونه ننګول شي. نو په دې ترتیب د دوی دا هلې ځلې کاملا پرګماتیکې دي د یو لوی تعامل په ترڅ کې ترسره کیږي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د سیمې ځینې هیوادونه په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه ولې له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي تعامل د دوام ساتلو هڅه کوي. د بحث میلمانه دی غوث جنباز چې په روسیا کې د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. دغه راز د پانتون په خوانی استاد عزت الله پیژان صاحب، تاسو تر اوسه کوزبکستان او نور هیوادونه چې له طالبانو سره سیاسي تعامل ته دومره لیوالتیا لري، بیا ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
د طالبانو د ادارې د رسمیت پیژندنې موضوع د یو هیواد، خصوصا هغه داسې هیواد چې هغه پر سیاسي نړیوال سټیج باندې ډېر مطرح نه وي او ډېر قوي غږ ونه لري نسبت غرب او غربي هیوادونو ته، دا د هغو د وس خبره نه ده. دوی به وغواړي چې دغه اداره په رسمیت وپېژني، خو په عین وخت کې د دې پایلو ته هم متوجه دي. دوی په دې پوهېږي که داسې یو اقدام وکړي دوی ته به سیاسي او اجتماعي پایلې څه وي. نو دوی ډېر محتاطانه مخته ځي او نه غواړي چې د یوې ادارې د رسمیت پېژندنې پر سر باندې خپلې ملي ګټې او خپل ملي منافع د اوسمهال دپاره د نورې نړۍ سره په خطر کې واچوي. زه فکر کوم چې د دې د واس خبره نه ده تر څو پورې چې لړۍ په دې سلا نه سي. دا خبره د دې تر واس تیره ده او نسي کولای چې دوی په یوازې ځان سره دا کار داسې یو پرېکړه وکړي. که ستاسو یادې څه موده مخکې په دغو هېوادونو کې یو هېواد د یو هېواد حکومت لږ شین څراغ وښودي چې موږ ګواښ غواړو چې دغه اداره په رسمیت وپېژنو، خو په مقابل کې غرب او د نړۍ نور هېوادونو حتی اسلامي هېوادونو ډېر شدید غبرګون وښودي. دوی په دې باندې پوهېږي او ډېر محتاطانه حرکت کوي، خو بیا هم دغه حرکت دغه تعاملات چې کوي دا زما په نظر باندې نمایشي دي. او لکه څنګه چې مخکې یادونه وسوله، دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې چې د امریکا د لیست پر اساس باندې 21 ترهګریزې ډلې اوس هلته فعاله دي، د دوو ترهګریزو ډلو د طالبان په شمول له شره ځان په امن کې وساتي او طالبان په دغه ډول د کاغذ پر مخ او نمایشي حرکاتو او تعاملاتو باندې خوشحاله او د ځان ملګری تر یو وخته پورې وساتي.
جنبل سیب، روسیا له هم طالبانو ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري او د دغه هیواد چارواکو ویلي دي چې لا هم د دریز د دوی بدل سوی نه دی. ستاسو نظر څه دی چې روسیا که تعامل ته لیواله ده، ولې دوی ته لا هم طالبان یو تروریستي ډله ده؟
اصحاب روسیا خو د هغه وخت نه چې طالبان د سیاسي صحنې ته د افغانستان راوړل شوي دي، د هر تعامل په ترڅ کې چې شوی دی دا کار خو دا جلا بحث دی. د هماغه وخت نه تر دغه دمه کوشش کوي چې دوه ګونی داسې دو بعدي سیاست د طالبانو په تړاو پلی کړي. د یوې خوا د دوی ملکي ادارې چې په راس کې د بهرنیو چارو وزارت واقع دی، یعنی پالیسي ساز اداره، هغه همداسې پرله پسې په دې تاکید کوي چې په افغانستان کې حاکم ډله امنیت راوړی دی، په افغانستان کې شرایط بهتره دي او دوی سره باید باید لوی تعاملات وشي او دوی باید اگنور نشي. د بل خوا د دوی امنیتی نظامی چارواکي همداسي بیا هم پرله پسې په دې تاکید کوي چې د افغانستان له خطرات مواجه دي منځنۍ آسیا ته د روسیې منافعو ته په افغانستان کې دهشتګري ډلې ټپلې شتون لري، فعالیت کوي، حتی ان تر دې چې د دوی لوړ پوړي چارواکي لکه بهرنیو چارو وزیر، دفاع وزیر، په دې وروستیو کې صدر اعظم، مخصوصا د دوی کتنې چې د تاجکستان سره کېږي، د هغوی پولي پولي هلته تقویه کوي، استحکامات زیاتوي، نور نظامي تخنیک هلته هستوي. نو دوی پرله پسې په دې ټینګار کوي چې هلته دغه ډلې فعالیت لري. نو دې خوا یو تضاد موږ ګورو د دوی په کړنو کې، د بلې خوا تعاملات وینو. دا ټول څه معنا لري؟ د یوې خوا هماغه د خنجر او د کلچې سیاست پلی کوي چې د یوې خوا کوشش کوي چې افغانستان کې نفوس خپل وساتي او د افغانستان د طریقه په منطقه کې په وتر چې خپل نفوس سیاسي، امنیتي او اقتصادي نفوس وساتي. د بلې خوا لکه مخکې چې هم تاسو خدمت ته اشاره وکړه، په هغه عمومي اجنډا کې د منطقې، ځکه چې افغانستان د منطقې یو لار ده، یو ډېره لویه دروازه ده، او په دې د منطقې هیوادونه بالکل پوهیږي، کوشش کوي چې د نورو هیوادونو کومې موخې چې دي، او مخصوصا چې دوی فکر کوي چې هغه موخې د منطقې او د روسیې مثلا په ګټه نه دي، هغه دلته پلی نه شي. او تصادفي هم نه وه چې په ټولو دغه منطقوي غونډو کې که هغه شانهای دی، که هغه بریکس دی، که هغه د دوی د بهرنیو چارو وزیرانو کومې کتنې دي، د امنیت شوراګانو د منشیانو کتنې دي، او که ځینې نور لکه دغه د ټول ګټو هیوادونو جلسې دي، دوی پرله پسې په دې باندې ټینګار کوي چې هغه هیوادونه چې دلته شل کاله یې حضور درلودو افغانستان یې تخریب کړ. البته زه نقل قول کوم، او اوس حق نه لري چې د افغانستان په برخلیک کې سیاسي شمولیت ولري، او دلته بیا اډې رامنځته کړي، یا د افغان حتی تر دې بریده هم وایي چې دلته کمی اډې حتی د افغانستان په شاوخوا کې هم باید رامنځته نه شي. په دغه راست کې موږ مثلا که متوجه شو د روسیې، د چین، د ایران پالیسیګانو ته، نو وګورو چې په همدې مطالبه دوی ټینګار کوي. په دې ترتیب دغه کړنلاره د دوو بودو نه، د دوو اجزاو نه مرکبه ده، او د طالبانو په مقابل کې هغه د کوي. د یوې خوا تعامل، پراخ تعامل، سیاسي تعامل، سفارتونه ساتل، سفارت ورکول په خپلو هیوادو کې، د بلې خوا فشار، پرله پسې فشار چې تاسو لا تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، په رسمیت پیژنو نه، ترهګریزو حرکاتو ته په منطقه کې او دننه په کور کې متوجه اوسېږي، د مخدره موادو د کښت او د هغې قاچاق هم دلته شتون لري. نو په دې ترتیب دوی دغه دوبودي پالیسي مخ ته وړي. هدف څه دی؟ هدف دا دی چې دوی هم په یو ترتیب کوشش کوي چې یو مشروع ملي ترخیز حکومت په افغانستان کې رامنځته شي، تر څو دغه ټول سیاسي بار په دوی باندې ونلوي. ځکه چې که تر یو هیواد په رسمیت پیژنې، نو ته یو سلسله سیاسي مسؤلیتونه په غاړه اخلي. دوی دې ته حاضر نه دي چې ټول مسؤلیت خپل په غاړه واخلي. هماغه چې پس د یوګوسلاویا د رنګېدو نه یو تعامل پیدا شو، یا یو عرف پیدا شو چې هیوادونه کوشش کوي داسې په ډله ییزه توګه نوی پیدا شوی هیواد په رسمیت وپېژني، دوی کوشش کوي چې دوی دې ته منتظر دي، او دې په دغه اجماع کې داسې کار کوي چې یوه ډله د هیوادو که ټول شرایط مساعد شي او ټول په دې اړه اجماع ته ورسیږي، نو بیا به د دې هڅه وشي یا دې ته به اقدام وشي. احتمال وایم چې اوسنی حاکمیت په یو ترتیب وپېژندل شي. خو په عین وخت کې په بینلملي حقوقو کې ستاسو خدمت ته عرض وکړم چې داسې کوم شی په نوم د رسمیت پېژندنو نشته، چې داسې کوم انسټیټیوشن چې هغه تسجیل کړی اوسېږي. عمومي اصول شته دي، اما داسې چې تسجیل شوی کنوانسیوني کوم مواد اوسېږي چې دا شرایط دي او زه په رسمیت پېژنم، خو یو عرف را پیدا شوی دی. دغه عرف ته دوی اوس ژمن دي، په یو ترتیب غواړي چې دغه کار په ډله ییزه توګه وکړي.
ډېره مننه. پېژند صاحب، د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د ځینو افراطي ډلو له حضوره اندېښنه لري. ازبکستان د ازبکستان اسلامي غورځنګ پر تحرکاتو اندېښنه لري، تاجکستان د داعش ډلې په اړه اندېښنه لري، او د نړۍ زیات هیوادونه بیا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په باب عیني اندېښنه لري. دغه اندېښنې څومره واقعي دي؟
دا اندیشنې واقعي دي او دا اندیشنې او دا خطرات د سیمې هوادونو ته د هر ورځې پچیرېدو سره د طالبانو په وجود کې زیاتیږي. دلته یو خبره د یادونې وړ ده چې داسې ځینې شواهد موجود دي او داسې ځینې ویناګانې سوي دي چې د دوهې په تړون کې هغه پټ زمایم چې هغه د خلکو سره د ملت سره د افغانستان خصوصا ندي شریک سوي په هغو کې یوه ماده دا ده چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو څخه وغوښتي چې تاسو غواړي چې موږ د افغانستان د خلکو پر سر ویش باندې حاکمان کی موږ خو تاسو ته معلومه ده چې البته پرایو باندې البته خلکو په خوشاله باندې ناراضه موږ ته پک په زور باندې راځو او هر څه رنګو نو خلک زموږ سره په هیڅ وجه باندې نه دی ولاړ او موږ د خلکو حمایت نه لرو او د بده خو موږ داسې اقتصادي او زیربنایي کارونه هم نسو کولای نظر دغه بندیزرو دغه حالت چې دی اوس لري د هغه وخت پیش بینی شوی و چې موږ په هغه تر سیمه او نړۍ راځي وساتو او هغه باندې فشار او کوم مثلا موږ په تاسو باندې تاسو موږ سره تعاملات نه کوي موږ په تاسو باندې بندر وته داسې شی د صادرات او واردات تعامل دی د هیڅ هیواد سره نه لري چې هغه د فشار په وسیله په توګه باندې استفاده کوي. نو دی د امریکا څخه وشتي و چې دغه موجوده ترهګری د لچ امریکا هغه وخت لیس خو کوي چې یو ترهګری نړیوال د لید ته په افغانستان کې موجود دي د دوی سره کار ملري په دې باندې فشار مراوړي موږ د دوه ډلو څخه په سیمه کې د فشار د وسیله په توګه باندې استفاده کوو او کوم هیواد چې لږ غواړي چې په موږ باندې فشار راوړي موږ په مقابل کې په دغه ډلو باندې تهدید وو او دغه یو فیصله سره موږ د واک د دوام یو فرصت رامنځته کړي. اوس کوم ګورو عیني موضوع ده او عیني فرمولا په دې کېږي کله چې په افغانستان کې په سیمه کې یو هیواد مثلا د اوسنۍ ادارې پر وړاندې باندې لږ توند خبرګون شي نو دی په ښکارا او په مخفي توګه باندې په دغه ډول په واسطه باندې دی پر وړاندې فشار اوري کوي یعنی که تاسو موږ سره تعاملات جوړول شنه کی یا مثلا د رسمیت پیژندې موضوع دا نور موضوعان دي چې هغه د دې ملت سره نه شریکېږي متاسفانه نو موږ به د دوه ډلو په واسطه باندې تاسو امنیت وګواښو او دا څه وسواله چې په اروپا کې مثلا کمبریج تر سره سو او هم دا چې په روسیا کې دا خو معلومه سواله چې روس تاسو وښودل چې دا د افغانستان څخه پلان سیوی و او هسته په افغانستان کې ده نو دا عملی تهدید موجود دی او طالبان د دغه ترهګرو ډلو د شتون څخه په سیمه کې د هیوادونو پر وړاندې باندې د فشار د وسیلې په توګه باندې استفاده کوي او دا کېدای شي ک د سیمې هیوادونو نور د دوه فعالیتونو پر وړاندې باندې مثلا نور متزه چوپ پاتې شي یا مثلا د دوه فعالیتونو څخه یا دوه ترهګرو ډلو د خاصه خدي متضرر شي فکر کوم د سیمې هیوادونه عام د سیمې ستر هیوادونه لکه روسیا چین او ایران هغه د دوهم اپشن څخه ممکن کار واخی چې هغه دادی چې طالبان په خپل منځو کې اوس اډقل پر درې ډول باندې په خپل منځو کې سره ویشل شوی چې یو د ملا هبت لا ډول چې په کندهار کې دی یو د حقانی ډول دی یو د ملا برادر ډول دی چې دا سخت نظریاتي توپیرونه لري دغه توپیرونه تقویه کی او طالبان ته په خپل منځ کې د نن په داخل کې انفجار ورکړي او د دې ترڅنګ باندې په خواني جهادي د مجاهدینو ډلې چې هغه په سیمه کې د سیمه په شوادر کې تیاری دي دا فرصت ته ناشې دي هغه تقویه کی او افغانستان کې وګړي او بیا او خدای مکړه په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه پیل شي.
ډیر مننه جنبه صاحب. د ازبکستان په شمول د سیمې هیوادونه چې هڅه کوي له طالبانو سره ارتباطات وساتي دا هرڅه ستاسو په نظر لبیری کوي که واقعا د طالبانو د واکمنۍ له دوام سره یا هم د خپل سیاسي ګټو د تضمین سره لیوالتیا لري؟
که زه که ستاسو خدمت ته باید ارزو کوم چې ویره څوک نه لري خو ټول محتاط دي د بلې خوا اقتصادي ګټې دي او واقعیتونه دي لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته ارزو کړ دا هیوادونه د توسعې په حالت کې دي او افغانستان خو یو دولت دی، یو سیاسی جغرافیا خو ده، او حاکمیت پکې غیر مشروع دی. دوی دا هیوادونه منتظر نشي پاتې کېدلی چې سل کاله نور به په افغانستان کې یو مشروع حاکمیت نه رامنځته کېږي او د دوی اقتصادي وده به په ټپه ولاړه وي. داسې امکان نه لري. دوی خپلو ګټو ته په کتو تعاملات کوي. البته چې دلته په منطقه کې تهدیدونه شته دي چې یو مرکز د دغه تهدیدو په ډېر احتمال همدا افغانستان دی. خو دلته باید زه یو شی تایید کړم چې موږ ته نه ښایي چې د افغانستان ته د یو تروریستي جغرافیا په حیث وګورو، ځکه چې دا زموږ وطن دی او هغه زموږ د ملي ګرایي. دلته باید کاملا جواب اوسي چې افغانستان د تروریزم مرکز نه دی، افغانستان د تروریزم قرباني دی. اصلي مرکز د تروریزم هغه هر ډله ده په شمول د حاکمې ډلې، هغه پاکستان دی. د بل خبره چې تاسو خدمت ته مې د وکتل عرض وکم، هغه دا چې د روسیې هغه پیښه چې په کروکوس هال کې وشوه، هلته د روسیې د فدراسیون د امنیت د ریاست د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف د افغانستان نوم نه دی اخیستی. هغې وویل چې هغه کومې ډلې څو کسانو چې دا حمله یې وکړه، اول خو دا تاجکستانیان وو. دا یو دومره خبره ده چې هغه د افغانستان د حقیقي خبرې د تاسو نقل کول کوم، د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کومه منطقي دي په دغه ځایو کې دا پلان شوی او طرح شوی دا بریټ، دا د هغوی خبرې دي. او په څنګ کې هغې دا هم اضافه کړه چې دلته د اوکراین د استخباراتو لاس هم پکې شتون درلود. په دې ترتیب افغانستان د توریزم قرباني دی، افغانستان ته توریزم راوستل شوی دی. او دلته پکې مخرب ډلې چې کومې دي، هغه اصلي ځالې مرکز یې پاکستان دی. دې ترتیب بیرته شرای شو دې هیوادو ته، دا هیوادونه البته چې دې خطراتو ته متوجه دي. ما مخکې هم ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې کوشش کوي چې دغه دوه اخیز سیاست ته ادامه ورکړي. البته دوی ټول په سلام مشوره دي، لکه څرنګه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه یو تاشکند ته ویلي چې موږ هر اقدام چې کوو د طالبانو د حاکمیت پر تړاو موږ په سلام مشوره کوو. او دا هیوادونه د یو بل سره په دغه تړاو
پنځه ویشت دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په دې بحث کې پر دې خبرې وکړې چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د سیاسي او تجارتي تعاملاتو د زیاتېدو علتونه او اغیزې څه دي. د بحث میلمانه و غوث جانباز چې په روسیه کې د تیر جمهوري نظام د ډیپلومات په توګه کار کړی دی او د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورید.
افغانستان دے وطن سمجھنا تو افغانستان